اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد تکلبه په څو شیبو کې د روغتیا د ژوند شتمنۍ له پروګرام سره بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي پرون څه باندې 20,000 افغان کډوال چې له ایران په جبري ډول ایستل شوي هیواد ته ستانه شول. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون تېر ماښام وویل چې 1,350 تنه د اسلام کلا له لارې او 8,900 نور د نیمروز له لارې ستانه شوي دي. که څه هم ویل شوي چې له کډوالو سره په بېلابېلو برخو کې اړینې مرستې شوي، خو نړیوالو ادارو د ستنو شویو کډوالو وضعیت کړکېچن بللی دی. د ایران او اسرائیلو ترمنځ له 12 ورځنۍ جګړې وروسته په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول او افغانان له جبري ستنولو، له سپکاوي ډک چلند او توقیفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایرانه غوښتي چې دا بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي، خو ایران وایي ټول بې اسناده کسان له خپلې خاورې باسي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر سردار احمد شکیب د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر علی امین ګندافور سره د افغان کډوالو، سوداګرۍ او په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د یو روغتون د جوړېدو د پلان په اړه خبرې کړې دي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ویب پاڼې لیکلي، په دې کتنه کې دواړو خواوو پر دوه اړخیزو همکاریو او د سیمې پر ثبات هم بحث وکړ. وړاندې د ګندافور په حواله راغلي دي چې وړي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او باور رامنځته کولو په موخه کابل ته یو پلاوی واستوي. د دې پلاوی د سترنګوالي او د سفر د نیټې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. پاکستان په دې وروستیو اونیو کې د آی سی سی کارتونو لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او غواړي د پی او آر کارت لرونکي کډوال هم وباسي. د طالبانو حکومت د کتابونو د چاپ مالیه معاف کړې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو مرستیال مهاجر فرحي نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، د لوی مشر د فرمان له مخې د هغو کتابونو پر چاپ مالیات معاف دي چې په افغانستان کې دننه چاپیږي. فرحي ویلي هغه کتابونه چې له بهر راوړېږي مالیه به 50% کموي. طالبان د کتابونو پر چاپ په داسې حال کې مالیه معافوي چې د یو شمېر لیکوالو او کتابونو پر چاپ او خرڅلاوې بندیز اعلان کړی دی. طالبانو همداراز هغه کتابونه له بازارونو راټول کړي دي چې د دوی په ټکو محتوا یې له اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې ده. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې اسرائیلو نن په یوه هوایي حمله کې 19 کسان چې شپږ تنه ماشومان هم پکې وو وژلي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ماشومان په هغه ځای کې چې خلک د څښاک اوبه ترې وړي وژل شوي دي. د غزې په مرکزي برخه کې د العوده روغتون چارواکي وایي چې په نصیرت سیمه کې د اوبو د ویش پر یو مرکز د اسرائیلو له بمبارۍ وروسته دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 10 کسانو مړي ترلاسه کړل. د حمله داسې مهال کېږي چې منځګړي د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د ټینګولو لپاره هڅه کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ په واشنگټن کې وو، څو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د یوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو اوس داسې ښکاري چې د احتمالي اوربند پر مهال د اسرائیلي سرتېرو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه نوې لانجه رامنځته شوې ده او دې د توافق امکان کم کړی دی. او د بلوچستان ایالت په پښتون میشته سیمه پشین کې یو شپږ 50 کلن سړی له لسم ټولګي فارغ شوی دی. فیض الحق کاکا چې نږدې 8 کاله د نوآباد په ښوونځي کې د چوکیدار په توګه دنده ترسره کوله، سږ کال له لسم ټولګي فارغ شو. هغه د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل په ښوونځي کې د کار پر مهال به یې په اضافي وخت کې له شاګردانو او استادانو سره درس وایه. فیض الحق کاکا 12 اولادونه لري او د بېوزلۍ له کبله له زده کړو پاتې شوی و.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلست. زمون په شاوخوا کې تل داسې انسانان شته چې موږ ته د خولې بوی راځي او خلک ترې پتیختوي. ټولنیز ژوند خپل خپل حساسیتونه لري او اکثرا څوک جرأت نه کوي چې یو چاته ووایي چې خوله دې بوی کوي. آیا انسان په خپله پوهیږي چې د خولې بوی ځي؟ او آیا زموږ د کورنۍ غړي او ملګري پر موږ د حق لري کنه چې که یې خوله بوی کوي ورته ووایو؟ د خولې بوی خای تر ډیره زمونږ له حفظ صحه سره تړلې مسله وي، ځکه ویل کیږي چې د خولې د نظافت نه ساتل د دې سبب کیږي چې باکتریاګانې هلته ځای ونیسي او بد بوی جوړ کړي. خو دا د خولې د بوی یوازینی علت نه دی. موږ په خپل ورځني ژوند کې وینو چې خلک له هغو کسانو هم لرې ګرځي چې په سګرټو او نسوارو روږدي دي. په هر حال په دې اړه په روانه خپرونه کې له متخصص ډاکټر څخه نور معلومات هم غواړو. د دې خپرونې کوربه احمد تکالیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د خپرونې میلمه دی د غوږ، ستوني، پوزې او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور. قدر من اوریدونکو، له خپل میلمه څخه به وپوښتو چې د خولې بوی ناروغي ده او که له خپلې روغتیا سره ناپامي. او تاسو درنو اوریدونکو ته به هم وار درکړو چې د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ، د خپرونې له میلمه څخه په دې اړه پوښتنې وکړئ او خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریکې کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شل و دو دری سفر سفر ات یاو یاو یاو. د خبرونه ملما ډاکټر صاحب نور ته خراغلاست وایم. ډاکټر صاحب په خیر راغلی خبرونه ته. لمړی خو درته وایست چې د خولې بوی ناروغي ده کنه؟
مننه تکل صاحب، زه هم په خپل وارد تاسو ته تاسو درادی او کارکونکو ته او خپل اوریدونکو ته ګډی ګډی سلامونه وایم. عادی حالت وی کېدای شي او مرضی حالت وی کېدای شي، ډیر پرمختللې حالت وی چې دا یو علامه ده. نو لکه مخکې تاسو ویلې چې یو انسان په بل انسان دا حق لري که چیرته د دې د خولې نه بوی زی باید چې بل انسان یې پوه کړي. کېدای شي د دې د خولې نه ډېر خراب بوی خدا پې نه پوهېږي، نو بل انسان باید ته ووایي چې دا ستا خوله بوی کوي او دغې باید چاره ولټول شي چې دا صحیح علت دی.
په همدې حساسیتونو باندې ډاکټر صاحب وړاندې په خبرونه کې بحث درسره کوو له تاسو سره هم، خو اوس چې دا لومړی مسله ده چې یوارې دا معلومه شي چې ناروغي ده کنه، نو که راته ووایاست چې علتونه یې څه دي، یا که ناروغي ده ناروغي کومې ناروغۍ دي او که ناروغي نه ده نو علتونه یې څه دي؟
نو بالکل بالکل خو پښتنه موکړه. اصلا دا کوم ورته ویل چې دا ناروغي ده، دا به ډیر په ځای خبرې، ځکه چې دا د نورو د ناروغۍ د وجې دغه بوی منځته راځي. نو د خولې تاسو لکه مخکې ویلې او د خبرې ته مې اشاره وکړه چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کول، نو ډیر مهمه برخه دغه ده. هغه خلک چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي، نو دغه کې ډیره مسله دغه خلکو ته جوړیږي چې دا د خولې بوی وکړي. او اصلا میکانیزم او سبب یې دغه دی، کچیرته دغه خلک د خولې حفظ الصحه مراد نه کی، برش استعمال نه کی، نو دغه کم خوراک چې دوی کوي دغه په خوله کې په ذراتو دا چې کم ذرات باندې بدلیږي، دغه ذرات په خوله کې بکتریاګانی دي، مایکرو ارګانیزمونه دي. دغه بکتریاګانی دغه ذرات ټوټه او پرچه پرچه کوي چې دغه نه سلفر ازادیږي. سلفر موږ تاسو ته معلومات دي، سلفر یو عنصر دی چې ډیر بد بوی کوي. نو ډیر غټه وجه د حفظ الصحه نمرات کول همدغه وجه ده چې دا ذرات خوله کې پاتې کیږي او دغه بکتریاګانی پرچه پرچه کوي او سلفر کې ازادیږي، چې دغه سلفر خپله ډیر خراب بوی لري. نور عوامل هم شته دی
په هر یو باندې. ډاکټر صاحب لنډه لنډه رڼا واچوي چې خلک پوه شي چې نور علتونه یې کوم دي. یوازې دغه څه چې تاسو یاد کړل دا خو یوازې حفظ الصحه وه، مهرباني وکړئ.
بالکل بالکل خو خبره ده. یو خو حفظ الصحه نه مراد کول، دویم بعضی خوراکونه دي، بعضی خوراکونه دي که چیرته هغه ډیرو خوړل شي هغه هم د دې سبب کیږي چې د خولې بوی منځته راوړي. یعنی په ساده اصطلاح به دا شي یو چې هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه مثلا اوګه شو، پیاز شو، مولای شو، دغه خو یو که چیرته هغه خلک چې دا ډیر خوري یو خود دې بوی ډیر مطلب ډیر خلق ور سره ډیر پازیت کیږي. دویمه خبره ده چې دغه خوراکونه کچرتا ویني ته جذب شي او بیا دا ویني زړه خزله ته دي، خزله نه بیا سږو ته دي، نو دغه سږي سلفر تولیدي، بیا چې کله سړی اکسیجن اخلي او بیرته خارجوي دغه سلفر په دې خارجولو کې ډیر خراب بوی کوي. یو خدای دې چې د خولې کې دی ډیر خراب بوی تولید کړي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه سلفر چې کله اکسیجن خارجه یو انسان نو دغه ډیر بد بوی لري، دغه د وجه هم ډیر بد بوی مسته راځي. او دریمه خبره دا ده هغه خلک چې دغه خوله وچیږي، دای موت چې ورته مونږ ویو، یعنی خوله وچیږي، خپل دا خوله کې چې کوم سلیوا ده یا لاړی دی دغه ډیر قدرتي تور ده چې پیدا شوی دی چې دی کې د بکتریاو ضد مواد دي، هغه بکتریا چې د بوی او دغه مستر اوړي او هغه د من زوړي. بل خبره دا ده چې دا لاړی د خوله اوري او دا ډیر په صفایي کې ډیر مهم رول لري. یا دا چې سړی لاړی کتیاتیږي توکیا نو دا بکتریاګرام یا دا پارټیکل ورسره دغه کیږي یا میادی ته دي، نو دا ډیر زیات رول لري د خولې وچواله. او دریمه خبره دا ده، څلورمه خبره دا ده، هغه خلک چې سموکینګ کوي یعنی سیګریټ سکي، نسوار چای یا دا پان خوري، دغه خلکو ډیر زیات بدبوی منځته راځي. او پینځمه خبر دا ده چې انډرلاینینګ هیلت کنډیشن به ورته مونږ ویو، یعنی دا چې بعضی مرزونه دي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې هغه د دې خولې د بدبوی سبب شي. یو نږدې په دې خولې کې دي لکه مونږ ویو چې ترانسلیټس کیږي، هغه خلک چې ترانسلیټس بار بار کیږي په دغه دي کې سوري دي، د سوري کې پارټیکل دغه نخلي یا بکتریاګان یا دغه دلته نخلي نو دا ډیر زیات بدبوی کوي. بل فرنجایټس کیږي، سینوسایټس کیږي، دا د پوزې التهاب یا د پوزې نشاط التهاب یا بعضی سیستمیک ناروغۍ دي لکه شکر ناروغۍ شوي، د پښتورګو ناروغۍ شوي، د جګر ناروغۍ شوي، دغه ناروغۍ کې هم د دې سبب کیږي چې د خولې بدبوی سبب وګرځي. او دغه او بل مهم موضوع چې په خوله کې دا هغه د غاښونو ډاکټرانو پورې اړه لري، نو کچیر دا هغه خلک چې خوله حفظ الصحه نه مراد کوي نو کېدای شي چې د دې غاښونو شاوخوا ته پلک چې ورته وي دا د بکتریاو د یو دغه غوندي یو پرده غوندي بکتریا جوړیږي، نو دغه هم بدبوی منځته راځي. یا د اوریو د التهاب منځته راشي چې جنجوایټس ورته وي، نو دغه دای مهم عوامل او اسباب دي. نو هم ډیر دي، خدای ډیر زیات عام او ډیر مهم عوامل دي.
نو د ناروغي سره خو باید خپل د علاج لارې لري، باید ډاکټر ته مریض مراجعه وکي او ورسره وغږیږي. مګر د خوړو په برخه کې چې تاسو یادونه وکړه، البته یو خو د هایجین یا د حفظ صحه یا د پاکوالي د خولې د پاکوالي مسله ده چې تاسو یاد کړه، هغه خو تاسو ویلې چې باید خوله پاکه وساتل شي. خو د خوراکونو په برخه کې چې تاسو ویل ځینې خوراکونه سلفر لري او هغه بیا په خوله کې بد بوی تولیدوي، تاسو د اوږې او پیاز او څو نورو شیانو یادونه مهم وکړه، نو د دې سره د دې بوی څنګه لمنځه وړای شو؟ که مثلا مونږ اوګه خو یو د ژوند او د خوراک یو ډیره مهمه برخه ده، هم له روغتیا له نظره په روغتیایی سپارښتنو کې ویل کیږي چې اوګه د وجود لپاره ډیره ښه ده، او پیاز هم همدغسي. نو بیا چې دا خوراک مجبوریت دی، له خوراک نه وروسته باید څه وشي چې د خولې بوی لری شي؟
پښتنه ده دا به موږ تکل سي په پریوینشن یا د مخنیوي کې دا خبرې به انشاءالله موږ وو په خوست کې لګې ورانه چو. تاسو ډېر ښه پښتنې ته اشاره وکړه چې دا خو د مهم عناصر دي د خوراک. نو بیا کتاب داسې وایي چې تاسو به لیمیت کوئ، تاسو به کموئ هغه خوراکونه سترانګ سمیلینګ فوډ کنه چې هغه خوراکونه چې هغه ډېر زیات بد بوی لري تاسو به هغه لږ کموئ. او مطلب دا دی چې استعمال به لږ کموئ، یا مطلب که چیرته یو سړی ډېر ضرورت ولرل لري بیا داسې یو ګولۍ هم په بازار کې راوتلي دي چې دغه خوراکونه چې کوم سلفر تولیدوي دغه نیوټرلایز کوي خونساکیه، یعنی دا سلفر خونساکی دغه خوراکونه نه دي نشي کولای چې سلفر تولید کی، نو بیا د خولې بد بوی دغه منځته نه راځي. خو خبره دا ده چې باید په خوراک کې محدود شي، نه دا چې مکمل سټاپ شي یا بند کړئ شي. خو بیا هم مطلب د خولې هایجین به ور سره مراد کړي. او بل دا ده چې مهم شی بیا موتواش شي ورته مونږ ویو، موتواش انټي سیپټیک لري او بل خوشبویي مواد لري، دغه شینه باید استعمال شي. کچیرته داسې خلک چې هغه ضروري ورته دغه خوراکونه، اول خو توصیه ده چې باید دغه خوراکونه لیمیت کی، محدود کی. کچه دا بیا هم د دې ډاکټر ورته ایډوایس کړیو، اوس لکه بعضې مریضان دي چې هغه وایي هوږه تاسو ډېره خورئ، د فشاري جګېږي هوږه خورئ، نو دغه خلکو ته بیا دغه توصیه کېږي چې یاره تاسو موتواش استعمالوئ یا دغه ګم ټابلیټ دغه ګولۍ ورسره خورئ، نو بیا نه پرېږدي چې دغه بکتریاګانې سلفر منځته راشي او د بدبوی نه به هم مخنیوی وشي.
ډاکټر صاحب، نور د غاخو منظم منزل یا د خولې منظم پاکول چې تاسو یاغه مختلف لارې چارې هم یادې کړي چې څنګه خوله پاکه ساتلی شو یا غاخونه پاک ساتلی شو، دا یوازینی علاج دی د خولې د بوی د لمنځه وړلو، او که نورې لارې چارې هم شته د دې لپاره چې د خولې بوی لمنځه ولاړ شي؟
خو پوښتنه وکړه، لکه مونږه مخکې د دې اسباب ویلي، اصلا سبب زمون زوړل پکار دي. کچیر ته سیستمیک مرزونه ای، سیستمیک مرزونه د وجې د خولې بوی منستر اغلې، نو اغه یوازې د خولې د هایجین یا ټوت برش یا د دې وجې د منستر د منځ نه زی. کچیر ته په غاخونو کې کیویټیز یا چې په ساده استلا ورته و چې غاخې چنګیا کړي، میکروبي یا د اوري التهابي، یا هغه خلک چې داغه خلو وچوي د مختلف عواملو د قبله،
یا د غاخونو چې سوري کیږي،
غاخونو چې سوري کیږي کیویټیز چې ورته وي، یا خلو وچوي د مختلف عواملو د قبله. بعضي خلک داسې دواني خوري چې هغه سبي دواني داغه د وجه خلو وچيږي، یا بعضي مرزونه دي لکه شکر شو داغه د وجه خلو وچيږي، یا بعضي مرزونه دي چې بعضي خلک لکه پوزه بندې د خلې د شپې د خلې د لارې ساخلي، نو دغه ساتي خلی د اوبه د اکسیجن د لارې لنګس ته دي، ځکه لنګس یا سږي به دا به مرطوبه هوا ورته ورزي، نو چې کومه اوبه یا لارې خلې کې اغه خوله وچي، نو دغه دا به چې بیا د دې خوله د وچوالي غم وړل شي، چې کوم مرزي باید چې د اغه د وجه د خوله چې وچي باید بیرته لمد شي، زیات یوبو واخستل شي په زیات مقدار باندې، یا هغه مرزونه د وجه چې منستر اغلي اغه باید دغه باید اصلاح شي او منیج شي. او بل خبره دا ده چې کچیرته سموکینګ یو بعضی خلک سموکینګ کوي، سیګریټس کی نسوارت کی نسوار چي، نو بیا کته ار څومره خوله هایجین او دا مراد کی دغه خوله بوی بیا د منځ نه نه، نو اول خو به چې سبب د منځ وی وړل شي. کچیرته بیا هم د خوله بوی هم دا چې لکه مونږ او تاسو مخکې ویل چې باید انسان او بل انسان دا حق ته چورته وجه د خوله ستاسو خوله نه بوی زی، کچیرته دا عوامل هم د منځ لاړ شي او بیا هم د بد بوی او باید چې غاخونو ډاکټر سره مشوره وشي، یا د داخلي ډاکټر سره چې آیا دا خود زیګر ناروغي یا د پښتورګو ناروغي یا شکر یا دغه ناروغي نه لري. نو دا یو خپل ساين دی چې یو سړی خپل بوی کوي باید دا کچیرته نه وي به سړی نه پوهیږي چې دا څه مرض لري. دا یو خپل ساين دی چې باید عاجل ډاکټر سره مشوره وکړي چې آیا زما د خپل نه بوی چې دا وجه او سبب څه شی دی.
مننه ډاکټر صاحب. به هم د موضوع کې خبرو ته دوام ورکو ډاکټر صاحب. خو اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک دی او پښتنه چې ده مهرباني وکړي لمړی خود ځان معرفي کړي چې بیا زه موضوع هم درته وایم چې لطفا په مشخصه موضوع چې د خولې د بوی موضوع ده چې ځینې انسانان د خولې بوی لري د دې د لمنځوړو د دې ناروغي د لمنځوړو لري چاري کومې دي او مونږ څه کولای شو د دې لپاره چې د خوله زمونږ یا زمونږ د کورنۍ د غړو یا د ملګرو دوستانو د خولې له بوی نه مونږ په تکلیف نشو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه ونی کې لتا شو محترم اوریدونکو د ازادي راډیو او ډاکټر صاحب ومني.
وعلیکم
السلام. زرملوال مخیبر پښتونخوا قری په نړۍ اړیکې نیول محترم تکل
په خیر راغلی. زرملوال صاحب مهرباني وکړئ.
نو دا موضوع چې ډېر دلچسپ موضوع ده دغه د خپل بدبویي چې ده نو دا خو ما یو لن نظر په دې باندې ورکم اکثره خدای دې چې ده کومه ځای ماته معلومات دي دغه د خپل بدبویي چې ده یو خو عمده وجه دا د زیات شغه د غاخونه حفاظت څوک نه کوي. چیرته څوک چې غاخونه حفاظت کوي چې غاخونه هر وخت صاف وکړي. نو دا د ما فکر او نظر باندې محترم تکل صاحب نو د خپل بیواله یعنی مطلب کم اثرات دي بلکې هم نه او بل د څه دغه ملمنه د ما پښتنه ده دا چې په یو وخت کې دغه د خپل بدبویي اکثر د شي ما ورېدل چې دا په ذات نه دي نو مثلا په خو کې به یې دا موجوده ونه ځینې دي مثلا د خپل به یې ما پښتنه دا ده چې دا آیا حقیقت لري او کینه لري د دې په خلګ وایي چې په کورنۍ پورې هم مزاتي ته ورده شي خدمات خپل چې کوم فکر دې ما په دې باندې یعنی زه عقیده نه لرم ځکه دا خو د خپل بوی شته دا د ډېر وجه دی ډېر وجه دی خو ګوره سګریټ کول دي دا ډېر بد اثر کوي یقینا دا سګریټ چې کوي کوڅه کې خو ته ودرېږي هته ډېر ځای ما لیدلې دي په منځ کې چې جمع باندې شو خو درېږي ما غوښته چې سګریټ کوي دی خو د خپل اثر یې دا معلومه خبره ده یا کوم مجلس کې
bale
چې سګریټ په دغه څه کول هم نه سړی ته جواب ته کیږي چې مثلا هغه د خپل بوی یا مثلا د سې دي اکثره خلک دا شرط کوي ډېر څه اند دا نشې تو چې کوم نو منو واخلو نو بس دی وخت را کول نه ونه لې مننه محترم اصل صاحب دا یو پښتنه مې و دې ډاکټر صاحب نه
مننه زرملوال صاحب
ونه لې مننه تر بیا
له تاسو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مبارخه وخسته. ډاکټر صاحب فکر کوم دې زرملوال صاحب پښتنه ډیر دا و چې ځینې خلک دي چې د خولې بوی لري موږ او تاسو پام دې باندې باس کوو خو ځینې نور کسان دي چې د پښو بوی هم وي او د نور وجود د خرګونو د دی وي هم بوی دي دا سره تړلې دي که جلا جلا ناروغي دي یا جلا جلا تکلیفونه دي د ته لطفا ځواب وایست.
خو په خپل نظر کل څه زرملوان صاحب لکه څنګه چې ویل چې د غاخونو ډېر وجه د غاخونو درشته هم هغه خلک چې د خولې حفظ صحت نه مراد کوي نو دا مشکل به کې رامنځته کیږي. بل خبره دا ده چې دوی ویل چې د خپو یا تخربونو سره تړاو لري کنه لري نو زما فکر د خپلې د خربونو خو سره ډیر تړاو نشته دی ځکه بعضی ناروغي دي یا د خپلې حفظ صحه نو کېدای شي دای چې د هغه صحي چې التخبی بوي کوي یا د خربونو بوي کوي نو یو خبره کوم مشترکه ده چې حفظ صحه نمبر اتکول یا غ کوم څه خرګونه چې دی هغه په صحیح شکل باندې وکړل چې پاک شي او حفظ صحه مراد شي نه مراد کیږي. یاد خو هم همداسې هغه خلک چې خپل حفظ صحه نه مراد کوي یا جوراب یا دا ډیر استعمال یو خبره خو مشترکه ده. دوی مزما فکر دوی خبره نه ماده استنباط وکړه چې دوی چې ارشیت خو پکې رول نه لري. نو دې کې زما فکر ارشیت په دې کې رول نه لري، ځکه چې دا خو سبب دی که چېرته یو کس ته خولې حفظ صحه نه مراد کوي، یا د غاښونو څه تکلیف ولري، یا سګریټ څکي، نو دا خو ارشیت پورې اړه نه لري.
هغه بله برخه چې تاسو ویل ځینې وخت ځینې کسانو کې ناروغي وي، نو هغه ناروغي په ارشیت نشي راتلی له یو انسان نه بل انسان ته.
نو بعضې ناروغۍ داسې دي چې هغه کېدای شي چې بعضې ناروغۍ په ارشیت کې منځ ته راشي، لکه اوس موږ وایو چې هغه د شکرې دویم نمبر ناروغي ده، نو کېدای شي دغه ناروغي منځ ته راشي د شکرې د وجې، کېدای شي ارشیت لري دویم ټایپ ټو چې ورته وایي، او بل اوس لکه د بعضې مریضان دي، بعضې دغه دي خلک دي هغه د معدې تکلیف لري، نو هغه خپل هغه لایف سټایل یا طرز عمل د ژوند هغه سم نه دغه کوي، که نه خو حفظ الصحه نه مراد کوي، خوراک وقفه نه کوي، اوبه ډېرې نسکي، نو دا فکر نه کوم چې دا ارشیت سره رول ولري، یا سګرټ څکي، یا د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي، یا غاښونو کې مشکل، یا مطلب دا دی چې لیور ډیزیز یا د ځیګر ناروغۍ، بعضې الکولیک خلک الکول ډیر استعمالوي، نو دې کې ارشیت فکر نه کوم چې دې کې ډیر زیات رول ولري.
مننه ډاکټر صاحب. وروسته به د معدې د تکلیف په باب هم لطفا معلومات راکړئ اوریدونکو ته، چې د معدې تکلیفونه د اسیدونه د معدې یا د تیزابي معده چې مونږ ورته وایو، دا د خولې بوی ته څومره اثر لري؟ خو لغنه مخکې ورزو یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی د ازادي راډیو.
السلام علیکم، ماشام نیکمرغه تاسو ته درنه معلومات مو سلامونه نکيلي احترامات اصلاح خاموش زبل ولایت متماسم ولې.
وعلیکم السلام خاموش صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، مهرباني وکي څه د ویلو لري؟ موضوع خو در معلومه ده. نو
موضوع را ته معلومه ده، زه غواړم لند معلومات تاسو اوریدونکو سره شریکم د دې خلې د بدوی په ارتباط باندې، او رسو به پښتنه لرم له ډاکټر صاحب څخه معلومات تاسو دي. مثلا د دې ناروغي لاملونه چې دي، د دې ناروغي لاملونه یو ناسم د خلې حفظ الصحه ده، یا د خلې پاکوالی ته پاملرنه نه کول دي، غاښونه یا ژبه په منظم ډول نه پاکول، پاړه پکې پاتې کېدل، هغه بیا چې پاتې شي په غاښو کې یا په خلې کې ځینې خواړه پاتې شي، هغه بیا بکتریاوې رامنځته راوړي او وده کوي، دا یو لامل دی چې د خولې بدبوی کیږي. او مثلا دوم لامل دا دی د غاښونو ناروغي، ځینې د غاښونو ناروغي دي شاوخه پړسوب کوي یا وباخي، دا هم یو لامل کېدلی شي په څو د خولې بدبوی رامنځته کړي. بل د خولې وچوالی دی، دا د خولې وچوالی خپل دا یو لامل دی د دې چې د خولې بدبوی رامنځته کړي، کله کله په خولې کې لیاب کم شي.
خاموش صاحب دغه مسایل چې تاسو یاد کړل ډاکټر صاحب نور تقریبا په تفصیل سره په پروګرام کې، یعنی زره په زره او دانه په دانه همدغه مسایل ټول یاد کړی دي. تاسو خپل پوښتنه وایست لطفا.
خیرسه دلته د دې رادیو خو افغانستان کې ډیره مشکله ده سره یوري، او تاسو معلومات تاسو د رادیو د فیسبوک لاله لري ماته کې پرا، او مثلا خواړه دي، مشروبات دي، او ځینې داخلي ناروغي دي لکه د معدې ناروغي، دغه خو لاملونه دي. نو مثلا موږ باید دغه لاملونه چې ما په نظر دی ته باید پاملرنه وشي، د غاښو پاکوالی ته، د ژبې منظم پاکوالی، ټول خبره په حفظ الصحه راګرځي. ما پوښتنه دا د ډاکټر صاحب څخه چې لدین بغیر لدغه لاملونو بغیر چې زه کوم معلومات پرې لرم، لدین بغیر کوم داسې لاملونه شته چې هغه جدي، او د دې خولې د بدبوی څخه نور کوم داسې مشکلات رامنځته کېدای شي، نور ناروغۍ رامنځته کېدای شي چې مثلا هغه خطرناک وي، یعنې چې رامنځته کېدای، او دا هغه د مخنیوي لپاره ته دا پوښتنه چې ډاکټر صاحب وویل ان شاء الله.
مننه خاموش صاحب. ډاکټر صاحب دې پوښتنې ته ځواب ورکړي، خو مخکې تاسو تر اوسه پورې لا را سره یاست، زه به تاسو نه پوښتنه وکم چې تاسو له داسې کسانو سره روزمره ډیر مخامخ کیږئ که کم مخامخ کیږئ چې د خولې بوی تاسو ازاروي، او آیا ورته وایي که نه چې مثلا وروره یا ملګریا له تانه زه دغسې یو تکلیف احساسوم؟
احساسوي دا خو عموما خبره د ټولنیز ژوند د مساجدو ته په تګ باندې، کورنۍ کې مثلا نور ملګرو سره په ناسته ولاړ کې، دا احساس کړی مو دی مرلی دلی دی خو بیا امر داسې په مستقیم ډول نه ورته وایو. دا یو ډېر بد تاثیر لري زما په نظر سره. او خپله ما چې کړی دی په مستقیم ډول نه دی ورته کړی، غیر مستقیم ډول مونږ هغه ملګري ته خبره واضح کړې ده. مثلا د غاښو په پاکوالي ورته غږېدلی وو، د خپل غاښونو مورته مثال په ډول ښودلی دي چې د غاښونه ځوانان یو باید غاښ پاک وساتل شي، خوله پاک وساتل شي، تر څو دا آینده غاښونه له منځه ولاړ نه شي یا ضعیف نه شي. دا بیا ډېر تکلیف لري، یو غاښ بیا مثلا په ډېر څه ارزي د ډېر قیمت لري.
نو دا خو تاسو ډېر غیر مستقیم دا خو ډېر غیر مستقیم نه دی خاموش صاحب چې تاسو ورته وایي. فکر کوم ته نورې غیر مستقیمې لارې چارې در معلومې دي. مننه کور مودان خاموش صاحب، ژوند ژوند سلامت اوسې. نور اوریدونکو اوس نه راخلو اورو له ډاکټر صاحب نه چې دې پوښتنې ته ځواب وایي، ځکه مونږ په خپل هم ډېرې پوښتنې لرو. ډاکټر صاحب نور مهرباني وکړئ.
مهرباني تکل صاحب. خاموش صاحب خو خپل هم پوه سړی دی او ښه معلومات لري. دوی خو ډېر اسباب هم ویلي او دوی دا ویل چې نور څه اسباب دي، لکه مونږ مخکې یادونه وکړه چې د غاښونو تکلیفونه دي یا بعضي سیستمیک مرزونه دي، هغه لکه شکر شو د مونږ بیا به تکراریو ویو، شکر شو د پښتورګو مرزونه شو، د ځیګر مرزونه شو، یا د دوی مخکې یادونه وکړه چې هغه خلک چې خولې وچوي نو خلې وچوالی هم مختلف عواملو د وجې منځته راځي. بعضې دوایانې دي، هغه سبي دوایانې، انټي ډیپرسان دوایانې چې خوله وچه یا د پوزې تکلیف ولري، نزل ابسټرکشن یا ډینیز دا شینه ولري، ډېر مرضونه دي. یا مطلب دا دی بعضې خوراکونه دي چې مونږ ویل چې سلفر ډېر تولیدیږي په خوله کې. دوی ښه خبره وکړه. دغه ډېر کامن سببونه دي، ډېر عام سببونه همدغه دي. بیا په دې اسبابو کې مختلف خبرې کېدې شي، هغه لکه مونږ مخکې په دې تفصیل خبرې وکړې. نو خاموش صاحب خپل مطلب معلومات لرل او دغه اسباب دي دغه د منځته منځته راځي. او بل دوی دا خبره وکړه چې غیر مستقیم باندې مې ورور ته وویل. نو خیر مستقیم باندې وایي دا چې ورته وایي چې رورا ځان لی ورته وي، خلکو مخکې ورته مو وایي چې ټول ډله کې ورته وي، خلکو مخکې ولوي چې رورا دغه تکلیف دغلی چې خدا نه خاصه بل مرض نه، او دا دومره خاص خبره نه، تکلیف نه ده. او دوی دا وویل چې د دې نه خو بل مرض منځته نه راځي، د کېدای چې د بل مرض نه دا خولې بوی منځته راغلی، د دې نه خو بل مرض منځته نه راځي، خو دا یو علامه ده چې باید ولټول شي دا د دې سبب شي.
مننه. یعنی که مثلا تاسو وایي چې کڅوک دی میده تکلیف لري، کڅوک د سږو تکلیف لري یا د ځیګر تکلیف لري، کېدای شي چې پوښتنه وکړي ډاکټر ته ورشي چې معلومات واخلي چې د خولې بوی لګیږي، نو کېدای شي چې دغه ناروغي ولري. همداسې وایي تاسو؟
بالکل.
ډاکټر صاحب نور، د دې میده د تکلیف په باب که لطفا لږ نور تشریح هم وکړي چې دا څومره مهم عامل دی د خولې په بدبویي کې.
بالکل ښه پوښتنې ته اشاره کړې ده. هغه خلک چې د میده تکلیف ولري، کوي او شکم بکتریا د دې خولې د بدبوي سبب منځته راوړي، نو اچ پایلوري بکتریا دغه سبب د معدې د تیزاب د زیاتوالي کېږي، بل اخره د زخم کېږي. چې دغه خلک بیا جر چورته وي ګیسټو اسفیجل ریفلکس، یعنی دا د معدې چې کوم محتویات دي دا یو څه ذرات خولې ته راځي. دغه ذرات دا چې به ویو چې دا ذرات په زیاده دي چې کولمو ته لاړ شي دا خولې ته راځي. د دغه د وجې بیا دا ذرات لکه مونږ مخکې ویل چې خولې ته راشي، بیا په ټوټه ټوټه کیږي او په سلفر ته ازادیږي، دغه بدبوي منځته راځي. بیا به دا ویو چې یاره دا د معدې تکلیفونه ولې منځته راځي، نو دا بیا ډېر اوږد باس ته کېدای شي. بعضې خلک رواني ستونزې ولري، ډیپریشن، انزایټي دغه شینه ولري، نو هغه په سبب باندې بیا د معدې تیزاب افراز زیاتیږي. کېدای شي دا بکتریا په ټولو انسانانو کې په معده کې شته دی، چې کله د معدې تیزاب په معده کې زیاتیږي یعنی معده کمزوري کیږي دا بکتریا خپل فعالیت شروع کوي دا چې فعالیت شروع کوي نو دلته د معدې تکلیف منځ ته راځي معده په زیاده دي چې ټول مواد کولمو ته ټیله کی بعضې مواد پاس خولې ته راځي دا خولې کې بیا همدغه پروسه بیا تکرارېږي او د خولې بد بوی منځ ته راځي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب
مهرباني
قدر من اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې خبرونه کې د غوږ ستونی پوزې او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور میلمه ده او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي ډاکټر صاحب اک یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړئ لطفا چې تاسو خو به حتما په روغتون کې یا په خپل کلینیک کې د ډاکټران او بخیل ل ناروغانو سره مخامخ کیږي چې لدې د خولې لبوینه شکایتونه لري او تاسو نه مرسته غواړي څومره کسان کې د سی په متوسط ډول وسنجو تاسو مراجعه کوي د دې تکلیف یا د دې ناروغي د خلاصون لپاره تاسو مرسته غواړي شته د سی کسان کنه یعنی په عام خلک دا یو تکلیف غنی او که فکر کوي چې بس د خولې بوینه یو عادي خبره ده خدای تعالی راته مقرره کړی ده او بس سره ګرځي یعنی خلک راځي کنه مرسته غواړي کنه
ولنه ولنه تکل څه بالکل راضی خلک خو مونږ ته هغه مریضان راضی چې هغه د خولې بد بوی مونږ پورې ډیر اړه لري لکه ما مخکې ویل چې بعضی مرزونه دي په زمون چې ریلیټډ دي زمون پورې ارتباط لري هغه په خوله کې چې مونږ ویل چې ټانسلایټس د ټانسلایټس کرانیک ټانسلایټس یا مزمن التهاب د ټانسلو یو علامه هم دغه د خولې بد بوی ده نو مونږ اکثر مریضان مونږ ته راځي چې زما ستونی هم خوږیږي او طبي مې راځي او یو او د خولې پن مې او یا بوی دغه راځي یا هغه خلک چې هغه د پوزې ډېر مشکل ولري نو هغه خلک چې د پوزې مشکل ولري زکام یا رینیټس یا حساسیت ولري نو دوی دا بیا حکایت کوي چې زما خوله ډېر بد بوی کوي او دا د پوزې نه دا چې کوم بلغم دي لاندې خولې ته تویږي نو دغه ډېر زیات بد بوی لري د دغه د وجه هم ډېر بد بوی لري او بل هم زمونږ ریلیټډ دی مربوط دی زمونږ سره دا د غوږ بد بوی هم کېدای شي چې کله کله د غوږ بد بوی هم په خوله کې احساس شي ځکه هغه وخت چې د غوږ د التهاب د منځني غوږ التهاب ډېر پخوانی شي نو دغه وخت کې بیا د اډوکې هم میکروبي کېږي د اډوکې چې کله میکروب بشي نو بیا د غوږ نه دا چې کوم نوونه او کوم ډسچارج او برازي دا ډېر سخت بد بوی لري او د دې یو لاره د غوږ یو لاره د پوز شاته خلاص شوی نو کېدای شي چې کله کله د غوږ چې کوم وبدي د لاندې خولې ته توي شي د دې د وجه هم ډیر زیات بد بوی لري او نور ک نور ډاکټرانو پورې اړه لري او مونږ راشي نو مونږ بیا مربوط ډاکټر لکه د داخلي مربوط یو موږ داخلي ډاکټر ته لیږو که د غاښونو مربوط یو د غاښونو ډاکټر او کشیر زمونږ مخکې ویلې چې یاره سیګریټ سکي دغه خلکو ته بیا توصیه کوو چې دغه شین باید صرف نظر وکړي انشاءالله دغه مشکل به حل شي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب وړاندې په خپرونه کې دا د ټولنیزو حساسیتونو باندې هم خبرې کوو مخکې یو اوریدونکي خاموش صاحب اشاره وکړه چې چا ته څنګه وایي په دې برخه کې به هم له تاسو نه پوښتنې وکړو او له اوریدونکو نه به هم پوښتنې وکړو یو اوریدونکی د شیبا په مستقیم تماس را سره دی مهرباني وکړئ د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو تجربه یا پوښتنه وایست
قربان سم محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې په چیرو غوډې باندې ساجو حدا تعلم مهمه ولادت څخه
وعليكم السلام اتل صاحب خبرونه ته خراغ لاست مهرباني وکړئ
اعلی دیمان قبل کئ سلام ډاکټر صاحب محترم توام محترم احمد تکل صاحب موضوع ان شاء الله دغه دستونی و دستورګو دغه موضوع ده
موضوع دا ده چې د زینو انسانانو خولې بوی کوي کنه نو دغه د بوی الاتونه څه دي څنګه لدینه ځان خلاصولای شو او آیا زه خود نورې پښتنې ورسته درنه کوم ته په دې مسله کې له ډاکټر صاحب نه پښتنه لري مې ربني وکم بلته نه هم زه پښتنه لرم
قربان سه محترم احمد تکل صاحب ډیر شایسته او پزله پوری موضوع ټاکلې ده لم خوشاله ک د خپل بدوی خو واکن محترم تکل صاحب محترمه ډیر بعد د مثال د خبرې د اکثر انسانان سره چمال دلی دي ناس ولاړم د تکل صاحب محترمه یو د خپل د بدبوئی لوی عامل ما په پام په فکر سره دغه سیګریټ او نسوار دي ځکه دلته ځینې کسان دي محترم تکل صاحب دغه سی استفادت دي سیګریټ څخه چې مثال د خبرې په یو ساعت کې د څلور پنځه سیګریټ کوي چې بغل ته یو بل سړی ناس تکل صاحب محترم هغه په خدا کړ د خپل د بدبوئی د لاسه طاقت کوي
تاسو کوم عمل نه لري
یا الحمدلله شکر احمد تکل صاحب محترم نن سوار سیګریټ دروازه پورې خدای دې ساتلې ما او شمه زندا دي تکل صاحب محترم
ډیر الله مهرباني وکړئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ
او خدای دې خوشاله ک تکل صاحب محترم ما پر خلکو باندې دغه غږ دي چې مثال ک چیرې اول خو دغه سیګریټ یا سوار پاتېږي چې ار لار مثال د خبرو بیکاری بعد اول دغه نشي تو کې پاتې سي بیا هم ک نشي تو کې نه پاتېږي تکل صاحب محترم دغه برس مثال د خبرو مسواک دغه شان دي استفاده کې یزنی دواوي ست مثال زمي د شه دغه ساته کال صاحب محترم ملهم ساج د خپل مثال د غاښنه په پرولکیږي دغه د خپل بدوی دي ما په پام په فکر سره څنګه تکه مسي ابل د ډاکټر صاحب محترم ته ما پوښتنه دغه د مثال د خبري دغه اکثره ملا امام چې مثال مرته په مسجدونو کې تقریر کوي د خپل د بدوی د پاره دغه مسواک ډیر صفات کوي د خو یو دنیا رقم لري او بل د ګټو پاره کې چې مثال د خبري مسواک سره کار کوي دغه شو دغه د پاره ګټه تونه د ډاکټر صاحب محترم ته ما دغه پوښتنه تکل سره
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته ډاکټر صاحب تاسو وختنې ته جواب درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نور
مهرباني تل صاحب خو ډیر په شاري په دی وکړه چې باید هغه خلک چې نسوار او سیګریټ رښتیا هم دا ډیر زورون کې ډیر پازابون کې شایان دي دا باید یو خدای دې چې ټولنه هم ډیره متاثره کړي او بل خپل صحت لپاره په دې لیچې خپل صحت لګټ ورسې یو اقتصادي توانم دی بل د دین علاوه د خپل بوی سره نور د سګو مختلف امراض دا شي نمستر دی او دوی په هټه د تل څخه پښتنه وکړي مسواک واقعي ډیر خوش دی یو اقتصادي دی بل دا چې په خپل پاکولو کې ډیر مهم رول لري سنت طریقم د بای چوال شي مونږ ویو چې توت برش یا هغه برش باید په خلک ویل شي سحر او ماخم د غسړه جب کې نشي ساتل چې پنځه وخت یې سره او مسواک په دې هم ډیره فائدہ ناکته سره د برشا چې پنځه وخت باید هر مونږ ته ویل شي نو هغه زړه چې په خلک دغه ان شاء الله دې سره د خلې او دغه د خلې صفاکیږي او پارټیکل چې د غخونو منځ کې نختی هم د منځځي ډیر سنت طریقم دا ډیر فائدہ ناک شي دی زور سره موافقم اتل صاحب سره
مننه ډاکټر صاحب مسواک ستاسو په نظر یعنی دلته درې حالات دي درې پښتني دي یوازې مسواک تاسو سپارښتنه کوي مسواک او کریم او برس دواړه او که یوازې کریم او برس دا یوازې کار ورکی کنه پوښولې زما په پښتنه کنه یعنی درې نظر دي ځینې خلک وایي چې برس او کریم کافی دي ځینې خلک وایي چې مسواک کافی دی ځینې خلک وایي چې هم مسواک او هم برس او کریم ستاسو څه سپارښتنه ده
نو بالکل تکل ته زما خو سپارښتنه ده به چې دواړه استعمال شي څومره چې د خولې صفایي او سه ډیر مړه چې دومره ډیر ګټه وکړي ټوت برش او برش او ټوت پیس دا دا هم ضروری دي او مسواک ورته هم ضروری دي ځکه چې یو افغاني ټولنه دا کفایت نه کوي چې یوازې ټوت برش او ټوت پیس استعمال شي ځکه دلته خلک د ورځې سلو پنځه ځله خوراکونه کوي نو کچیر د مسواک ورته استعمال شي په هر موس کې یو خو بده وشي چې کدی د سحر نه وروسته خوراکم کړی نه هغه په ساده سره ناشته ورته وي سبناره ورته وي نو هغه پارټیکل به هم د مسفخین موږ کله سره دا استعمال کی هم دا بدغه شي بعضی خلک د مازیګر خوراک کوي نو کله مازیګر موږ دروسته استعمال شي هم هغه د خولې حفظ صحه به ورسره مراد شي او د شپې د ډوډۍ نه وروسته که ټوت برش ورسره استعمال شي دا به ډیره ځکه ټوت برش هم او ټوت پیس هم ډیره لازمی دي ځکه هغه کې د شي مواد چې هغه د بکتریا او دغه وجود کې دي او حفظ صحه د لپاره ډیر مهم دي نو ما په فکر دواړه باید استعمال شي او دواړه به فائدنه کوي ان شاء الله
مننه. ما غوښتل چې اتل صاحب نه پوښتنه وکم په همدې موضوع باندې، خو د دوی اړیکه پرې شوله. زه غواړم چې له دوی نه مې هم هغه څه چې له مخکینی اوریدونکو نه مې پوښتنه کړې وه، چې دوی خپلو شاوخوا کسانو ته، د کورنۍ غړو ته یا ملګرو ته خپل ویلی شي دغه حساسیت، د ټولنیز حساسیت چې دی په دې برخه کې شته. یعنی ځینې کسان جرات نه کوي، ځینې خلک په غیر مستقیم ډول وایي، ځینې خلک په مستقیم ډول وایي. ما غوښتل چې له دوی نه دا پوښتنه هم وکم. اوس به ستاسو نظر واخلم چې دا څومره مهمه ده چې موږ خپلو دوستانو، ملګرو یا په ټولنه کې نورو خلکو سره کله چې مخامخ کیږو او احساسو چې هغه دغه تکلیف لري، یعنی د خولې بوی لګیږي، ورته ویو په کومه طریقه ورته ویو؟ که څه هم تاسو خو به د یو ډاکټر په توګه خپل مشورې ورکوي، مګر غواړو د یو ټولنې د یو غړي په توګه هم تاسو له اوریدونکو سره خپل تجربې یا هغه خپل سپارښتنې شریکې کړئ. مهرباني ډاکټر صاحب نور.
مهرباني پوښتنې ته اشاره وکړه تکل صاحب. یو خو زمونږ سره ستاسو خبره، مونږ ډاکټرانو توصیه خو په مریضانو په دې عوامو باندې ډېره بده نه لګي. او یو دای چې ملګرو سره مجلس کې ناستي، نو کېدای شي دغه خبره پې لږه بده تمام شي، خو حل لارې دغه ده چې باید ډېر مودبانه شکل باندې هم ځان شکل باندې دا ورته وویل شي ضروره دغه تکلیف ته د خلکو بوی دی کې مختلف مرضونه منځ ته راځي. او څومره مرض که چېرته په اول سټیج او په ابتدایي مرحله کې تشخیص شي او تداوي شي، ډېر ښه ریسپانس ورکوي، ډېر ښه اختلاطات او کوم نور د دې نه چې نور مرضونه منځ ته راځي نو هغه مخنیوی شي. نو انشاءالله چې که په مودبانه شکل باندې ورته وویل شي، انشاءالله ډېر عکس العمل، ډېر بد عکس العمل به ونه ښودل شي. ځکه دا مونږ تاسو په اول د پروګرام په اول برخه کې ویل باید چې دی یو انسان حق په بل انسان دی چې که چېرته هغه تکلیف ورته پیدا وي او پرمختللی کېږي، باید چې دا مخکې نه خبر کړي چې وروره دغه مرض دی. انشاءالله ډېر عادي مرض دی، خو خدا نه خواسته چې په وخت تشخیص شي او ډېر ځنډنی نه شي چې نور تکلیفونه به ترې پیدا شي. نو انشاءالله خبره صرف هغه دغه ده، هغه مودبانه شکل لکه مودبانه شکل ورته وویل شي، نو انشاءالله ډېر جدي عکس العمل او دغه به ونه ښودل شي. بل چې ورته وویل چې دغه نور ستا خیر خوایم او دغه تکلیف دی، دا داسې مشکل نه دی. بعضې خلکو داسې یو ذهن سازي شوي چې یاره دغه د خولې بوی دی او بس دا نه قتلېږي، او بس دې خلکو سره کینم او بس دې خود خلک ته نفرت هم کوي. نو دا داسې نه ده، دا باید چې سبب یې معلوم شي او چې کوم سبب یې هغه تداوي شي، معلوم شي، حفظ هم راشي. نو انشاءالله دا تکلیف داسې نه ده چې دایمي تکلیف دی، په وخت باندې تشخیص او تداوي شي انشاءالله. نو انشاءالله دایمي نه ده، نور مشکلات وته انشاءالله من سمیره.
تاسو یعنی دا خبره تاسو نوورو چې دا تکلیف موقتی دی او دایمي نه دی او لمنځ تللی شي، همداسې؟
بالکل بالکل بالکل، انشاءالله موقتی تکلیف دی او د دې جدي تکلیف به انشاءالله نه، او موقتی تکلیف دی انشاءالله. صرف لګ اویرنس او اګاهي په کار ده، نور انشاءالله چې دا تکلیف د ډېر جدي او ډېر خطرناک بنی انشاءالله چې
او دا موقتی تکلیف ته انشاءالله دایمي نه دی. مننه. او ډاکټر صاحب، انسان په خپل پویږي چې د خولې بوی لګيږي؟
بالکل خو پوښتنه وکړه، دا ما زه چې دا خبره وکړم، بعضي خلک د سي چې تکل شي، بعضي خلک د سي چې هغه خولې ډېر خراب بوی لري، ډېر تیز بوی لري، خو نه پویږي په. بعضي خلک د سي چې هیڅ بوی نه لري، خو بیا هم دې ته احساسي کې چې زه بوی لرم. دا بل چې ټولنه کې که چېرته د دې ملګری دې سره کولیږي، باید دا هغه خبرې کې چې یاره دغه دا د خلې بوی دی او بعضی خلک چې بوی نه لري اسی دا ذهن کې چې زما خپل بوی کوي دا ته دویل چې ضرور مستا خپل بوی نه کوي اسی دا ستا ذهن دا سیده چې بوی او بعضی خلک ډیر خراب بوی کوي خو پی نه پوي باید هغه بوی پوي کړی شي چې روستا خپل بوی لري خو هغه پی نه پوي چې زما خپل بوی لري کنه له نور خلک زوريږي نو هغه باید پدې پوي کړی شي روستا دغه خپل بوی لري باید چې دې تشخیص او سبب معلوم شي او دغه لمنځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب د ستونزه په ښځو نارینه وو کې یو شاندک توپیر لري؟
ښځو او نارینه وو کې د دې ریشو او د دې تناسب یو شان دی ډېر دغه نه لري. خدا به وویو چې په غریبانانو او په میډل کلاس خلکو کې فرق داسې لري چې میډل کلاس خلک هغه حفظ هم خمرات کولی شي هغه غذایي رژیم هم خي او کوم چې غریب خلک دي نو هغه حفظ هم لاسرسی ولا نه لري. اکثره په وخت باندې هغه د مرض تشخیص هم دسترسی نه لري. دغه یو شی شته چې په هغه خلک چې وسو لري او هغه خلک چې غریب دي کې دغه شته دی دوی کې لږ فرق شته.
او د ماشومانو یعنی په ماشومتوب او په لویوالي کې د خولې د بوی کچرته څوک ولري توپیر شته په ماشومانو کې هم را پیدا کیږي دا شی؟
بالکل بالکل یو څه توپیرونه شته دی تکل څه لکه موږ مخکې ویل چې بعضي خلک سیستمیک مرزونه لري نو په ماشومانو کې سیستمیک مرزونو ریشو ډیره کمه ده. او بل خبره دا ده چې موږ ویل چې کانسلیټس یا د ستوني هغه غوټي چې دی په ستوني کې نو دا په ماشومانو کې ریشو ډیره ده دا بار بار خرابيږي دا سبب ډیر دی. یا ماشومان څو اکثره دا داسې سلفر لرونکو خواړه نه خوري اوګه پیاز دغه شي نه ډیر نه خوري یا مطلب سموکینګ نه کوي بعضي غاخونه
مخرابيږي سموکینګ لګي د خلکو په جبه خلکو ته وایست چې یعنی سګریټ نه څکوي او نسوار نه کوي یا نور دغه دخانيات نه کاروي ځکه سموکینګ باندې شاید ډیر خلک پون شي.
بالکل بالکل دا خبره ده د دوخانیت او سیګریټ او دغه نه کاری کنه دا ماشومان او بل دا سیستمک مرزونه مطلب شکر شو یا د پختورګو یا د سیګر ناروغي نه ځکه دا الکول مالکول دا خو غو نه استعمالي کېدې شي بعضی شینه سره مشترک یي د غاخونو کم تکلیفونه چی نو کېدې شي دا د غټو د وړو سره تر نږدې وي یا بعضی خوراکونه خو غټان کوي چې سلفر لرونکي خوراکونه دي ماشومان نه کوي نو بعضی دغه لک فرق په پاکستان دی خو بیا په ماشومانو کې نسبت غټانو لږ ډیر خطرناک ځکه نه دي کچیر د اخی کېدې شي دا دوه سبب به ډیر زیات یا به غاخونو کې مثلا انفیکشن یا دورو التهاب یا به مطلب ستونی کې هغه غوټي چې ورته موږ ترانسلیټس ولا دا ډیر کامل سببونه دي ډیر عام سببونه دي. په غټانو کې بیا سیستمیک مرزونه او سیګریټ او دغه شین نه دي دغه پکې اهم کېدای شي نو په وړو کې نسبت بیا غټانو ته ډیر خطرناک او ډیر سیریس نه.
بله دا مریضی چې تاسو یادوي د لوی ناروغي چې تاسو یادوي په دې کې سرطانونه هم راځي د خولې سرطانونه ځنی وخت په انسانانو کې پیدا کیږي که هم فکر کوم تاسو به تاسو به ډیر معلومات وي چې شمیر په انسانانو کې کم دی که د نورو سرطانونو په څیر په انسانانو کې پیدا کیږي مګر بل اخره کې یو څوک د خولې سرطان ولري هغه هم یعنی امکان لري چې خولې نه بوی لاړ شي؟
او بالکل بالکل دا موضوع زما ذهن وطن مو تکل سي خدای چې را یادم کړ بالکل سرطانونه هم یو سبب دا دی چې د خولې بوی منځ راځي. اکثره هغه خلک چې دا نسوار ډیر زیات استعمال یا هغه خلک چې دا پان په پاکستان کې ورته پان وای کچې درته نه پوینې مدلته په افغانستان کې څوک استعمال یا نه استعمال
ډیر ترویج شوی دی دا پان ډیر زیات ترویج شوی دی په افغانستان کې هم ډیر خلک اوس کاروي.
زه یو علمی سفر ته تلم کراچۍ ته تقریبا ټول خلک زنانه او سړی ټول
دا پان استعمال واغی کی د خپلی د سرطان دار شو پکې ډیر زیات ده. بیا مونږه پروفیسر نه پښتنو کړه چې دا وجه ده دا خلک پان ډیر زیات استعمال نو یو سبب د خپلی کینسرونه دي د پوزې کینسرونه دي میسوفیرنس د پوزې شاندا کینسرونه دي نو کینسرونه هم ډیر مهم لامل دی د خپلی د پوی تکلشن.
مننه د اوس پرونه په ورستیو څو دقیقو کې یو څو نورې پښتنې هم لرو او ریدونکو نور نشو راخستلای ځکه چې د سوالونو پاتې دي. ډاکټر صاحب یو مهمه مسله روژه ده. په روژه کې کال کې یو ځلې یو میاشت راځي او دا اوږده موده ده یو میاشت. په روژه کې د خولې د بوی مخنیوي څنګه کېدلی شي؟
بالکل بالکل خب پښتنه ته اشاره وکړه. تکل سے لکم مخی ویلی چی یو سبب د معدې مرض هم دی چې بوی مست راځي. نو هغه خلک چې معدې پسې او معدې تقریبا سحر د ماښام پورې خوراک نه نو دا هم یو سبب دی. یو خاص قسم بوی مست راځي چې هغه د مدینه پاس خولې تر ازي هغه د خوراک د نشټوالي د وجې چې مېدا کې خوراک نشته ها هم یو بوی مستر ازي هغه خو د اسلامي سوده چې دا بوی الله تعالی ته ډیر ګران دی او هغه د مرز نه هغه فیزیولوژیک او نارمل پروسه ده چې د معده د چې کله معده خالی یا تشي هغې د وجې کوم بوی منځته راځي هم دغه بوی منځته راځي. د خولې د لارې بوی کېږي یا دا چې بعضې خلک حفظ الصحه نه مراد کوي د شپې خوراکو کې سار کې برش استعمال نه کوي او کوم د خوراک ذرات یا خوله کې پراته د هغې د وجې هم د بد بوی منځته راځي. خو ډېره غټه وجه همدا د معدې د تشوالي مسله ده چې دا فیزیولوژیک او پروسه ده او دا مرض نه ده بس دا نارمل پروسس دی نارمل پروسه ده چې د تشوالي د معدې د وجې د بوی.
ډاکټر صاحب که په روزه کې د پېشلمي په وخت کې مخکې لدې چې مونږ ویده کیږو یعنی د په غورستیو شیبو کې چې لا اجازه لرو که غاښ پرې مینځو نو دا به مرسته وکړي د بوی له ورکېدو سره د ورځې په اوږدو کې؟
بالکل بالکل ډېره ښه پوښتنه ده. خامخا په روجا کې باید لکه مونږ روټین کې فشاری په دې کو چې باید دوه ځلې د خولې برش او ټوت پیسټ استعمال شي سحر او د شپې. نو د روجا ماتې نه وروسته باید ټوت برش استعمال شي او د پېشنمې نه وروسته دغه استعمال شي. خو کوم بوی چې د معدې د تشوالي نه منځته راځي هغه به وي. نو کوم چې د خولې د حفظ الصحه نمبر کولو د وجې کوم بوی منځته راتلغه بني خو چې کله معده تشي او چې کوم بوی منځته راځي او خولې ته راځي بغه تنفس کې نو هغه بوی هغه بوی او نو چې خولې کوم پارټیکلز د وجې منځته راځي ذرات د وجې هغه بني خو د معدې د تشوالي د وجې هغه بوی هغه د منځ نه.
مننه د خبرونه په ورستیو شیبو کې یو ورستی پښتنه هم لرو کې دیته لاند لطفا جواب راکړي. ډاکټر صاحب چې تاسو مخکې د اوګي او پیازو ځینو نورو شایانو یادونه وکړه چې دا د خولې د بدبوي باعث کېدای شي. خواږه ترخه ترکاری مرچ مساله دغه سي غوړی دا او ځینې نور شایان دا د خولې د بوی لپاره مضر دي؟
نو خولې بوی د لپاره بعضي په ساده استلا به مونږ ویو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري لکه هغه مونږ تاسو ټولونه کې ګورو چې مولای دي مولای سرخک دي مولای دي پیاز دي اوګه ده یا دا کرم دا ګوپی دی ګلپی چې ورته وایي دغه شینه نو دغه د خولې بوی منځته راځي. هغه چې سلفر ونه لري او د خولې حفظ الصحه مراد شي نو انشاءالله غوړي او دا شینه دا انشاءالله ډېر بوی منځته نه راوړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره واوري دا او ترپای را سره وي او لاوریدونکو هم مننه چې زنګ وه خبرونه کې ګډون وکاو. د خبرونه ل میلمنه ځنګړې مننه کوم د غوږ ستونی پوزه او خلې د ناروغیو ل متخصص ډاکټر نور افضل نور نه ځنګړې مننه چې په خبرونه کې را سره وو او ستاسو پښتنو ته ځوابونه ویلې. قدر من اوریدونکو د روختیا د ژوند شتمنی د دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. د ازادي راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته بلنه درکوم.